آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شیبریم هر کله موکم په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز پر موضوع بحث لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم او بحث پیل کړو، په همدې اړه یو راپور. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز د څلورم کال له رارسېدو سره سم ملګرو ملتونو او همکارو ادارو یو ځل بیا د دې بندیز د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتو، یونیسف او د زده کړې تمکیدای نشي نوښت یا ECW په داسې حال کې چې اوسنی بندیز یې غندلی، له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړې له حق څخه د دفاع لپاره سره یو شي. په ورته وخت کې هغه نجونې او ښځې چې له ښوونځي او پوهنتونه محرومې شوې وای، له ښوونځي او پوهنتونه څلور کاله لریوالی ورته ډیر ستونزمن و، خو بیا یې هم د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو لپاره هیلې له لاسه نه دي ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو له تړل کېدو د څلورو کلونو له پوره کېدو سره هممهاله ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 2 میلیونه ماشومان د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله له زده کړو محروم دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د افغان نجونو له محرومېدو څلور کاله پوره سول. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. ملګرو ملتونو او ځینې همکارو ادارو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو زده کوونکو پر وړاندې دا محدودیتونه پای ته ورسوي. ملګري ملتونو د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 په خپله ایکس پاڼه په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې له 2.2 میلیون څخه ډېر نجونې په هیواد کې له لومړنۍ دورې پورته د زده کړو له دوامه منع شوي دي. راپور ټینګار کوي چې د ستاننګونو سره سره نړۍ باید په ټول افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ لزده کړې خپل ملاتړ ونه دروي. ملګرو ملتونو، یونیسف او زده کړې تمکیدای نسي نوښت ECW په داسې حال کې چې اوسنی بندیز غندلی، په دې اړه یې په خپلو بیانونو او راپورونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړو د حق د دفاع لپاره سره یو سي. دغو نړیوالو سازمانونو د خبرداری هم ورکړی چې د ښځو په فعالیتونو دوامداره محدودیتونه له دې ډلې د بشري مرستو په برخه کې د دوی په کار محدودیت به د افغانستان ور له مخې کړکېچ به لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې هم وایي چې څلور کاله له ښوونځي لرې پاتې کېدل ورته ډېر ستونزمن و. د خوست ولایت اوسېدونکي هریوا چې دا هم له زده کړو محرومه سوې وایي که څه هم د زده کړو محرومیت یې پر روح روان منفي اغېز کړی، خو بیا یې هم د ښوونځي پرانیستل کېدو ته هیله نه ده بایللې.
کله چې طالبان راغلل او هماغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو، نور نو ښوونځي مې تړل شوي وو او بیا مې ونه شول کولی چې پاتو زده کړو ته ادامه ورکړم. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی. له جمعې جهاني څخه مو هیله دا ده چې افغان نجونې او افغان مېرمنې هېرې نه کړي او له دوی سره په دغه حالت کې ودرېږي. په طالبانو باندې دې فشارونه راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول او مېرمنو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو هغه انجونې هم اغېزمنې کړي چې په لوړو زده کړو بوختې وي. د کابل ښار اوسېدونکي زینت وایي دا د کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس د دوهم کال محصله وه چې طالبانو انجونې پوهنتونونو ته له تګه منع کړې. د ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه.
طالبان راغلل او د پوهنتون دروازې زموږ پر وړاندې وتړلې. زه ډېره ناهیلې شوې وم. هغه هر لحظه ډېر زیات سخت تمامه شوه، ځکه موږ هغې ماحول کې عادت شوي وو له خپل د ملګرو سره، استادانو سره او له درسونو سره. خو زه بیا هم هیله لرم چې بېرته پوهنتون دروازې خلاص.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه د ملګرو ملتونو او له زده کړو د پاتې نجونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته ویان منصور احمد حمزه نظر واخلو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او وروسته یې د پوهنتونونو او طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. که څه هم ملګري ملتونه، د دوی همکار سازمانونه او د نړۍ بېلابېلو هېوادونو تل د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو ویلي وه چې افغانستان کې 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي نو له 4 میلیونه څخه زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې شي.
له فیروزی عزیزی څخه مننه چې دا راپور یې له موږ سره او له اورېدونکو سره شریک کړ. د ازادۍ په څپو کې دې پروګرام کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز پر موضوع بحث لرو. میلمانه مو دي زرکه ملیار د ښځو د حقونو فعاله، امیر ګران د سیاسي چارو کتونکی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که راشم اغلی ملیار تاسو ته او له تاسو واورم چې په تېرو څو کلونو کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره مو هلې ځلې کړې دي، که مو له تازه فعالیتونو خبر کړئ چې تاسو څه کوئ.
سلام علیکم قدرمن شیبر صاحب، خپل سلام نو درناوی تاسو ته، تاسو قدرمن میلما محترم ګران صاحب، تاسو ته تخنیکي همکارانو او ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه.
البته چې مونږ د 2.5 کاله د فایده لپاره د تاسو د دروازو د بیرته خلاصولو او د دې د کار د حق لپاره مبارزه کړې ده، او دا مبارزه به تر هغه وخته پورې دوام لري چې فایده په مخ باندې د تاسو ټول تعلیمي مؤسسات خلاص شي. البته چې مونږ افغانستان ته سفر کو د مشرانو سره مې ولیدل، د ولیدل صاحبانو سره، د رستو دغرا د پاتونو مرچلانو سره، دوی د کاتي اکثریت مونږ په 10 ساعتونو کې 3 ملاقات مجبور وکړو او وکړو. مجموعان یعنې نور مشران سره مهم ولیدل، قومي مشرانو سره، دلته ټول په یوه خوله ټولو د خویندو زده کړې دپاره خوشبینه وه، او غوښتل یې چې ښوونځي د یا تعلیمي مؤسسات د خویندو په مخ باندې خلاص شي. چې البته مونږ ته تېر کال دا معلومات راکړل شو چې شپېته شخصي دا نوولم یا مدرسو په نامو باندې د خویندو په مخ باندې خلاص شوې دي، چې البته دا د ټول هیواد په سطح باندې کفایت نه کوي. نو د دې لپاره مونږ اوس په دې هڅه کې یو چې بیا افغانستان ته سفر وکړو. سکاله بیا لاړو افغانستان ته او بیا مو د یو تعداد مشرانو سره ولیدل، دا ځل ولایت ته هم لاړو، ننګرهار ته او پنجشیر ته او بلخ ولایت ته هم لاړو. د دې والي صاحبانو سره هم کتنې وشولې او خبرې ورسره وشولې، او بیا هم موږ پروګرام لرو چې بیا هم افغانستان ته لاړ شو. دغه راز که وشو کولای چې د دیوبند مدرسې نه یو فتوا ترلاسه کړو، دا هلې ځلې هم کوو چې دا ځل که د البته د هند دیوبند مدرسې نه کومه فتوا ترلاسه کړو او د دې فتوا سره افغانستان ته لاړ شو، دغه راز کوم کانفرنس دایر کړو، یا په د افغانستان دننه او یا هم په بهر کې، او که بهر کې مو دایر که هم، هیله ده چې وشو کولای زده کړو مسؤولین د افغانستان نور ته را دعوت کړو. دغه زمونږ پروګرامونه دي. البته زمونږ د جرګې چې پلان کې لرو او هیله ده چې ورته ورسېږي.
اغلی ملیار، تاسو د دیوبند د مدرسې د فتوا خبره وکړه، آیا افغانستان ته د سفرونو په ترڅ کې تاسو ته د طالبانو ځینو چارواکو دا خبره کړې وه چې د اسلام له نظره د نجونو زده کړې تر شپږم ټولګي پورته روانه دي؟
نه، مونږ ته هیڅ دا خبره نه ده کړې، او غیر له دې نه که مونږ دغه باندې ماته لیدل د مکتبونو چې دا البته 4 کاله یو نسلونه سره هغه شول د درس تعلیم نه پاتې شول، دوی دې نه دي ویلي چې مکتبونه بند دي، بلکې ویلي دي چې تر ثانی امر پورې آماده. ثانی امر کله خلاصېږي؟ 4 کاله یو عمر ده، که یو جلی پانتون شروع کړی وای نو اوس به 4 کالو کې پانتون خلاص کړی وای. څوک چې په 8م صنف کې و هغه به 3 کال د 12م نه فارغ شوي وای. یعنی دا امر ثانی ډېر اوږد شو. دا هیڅ نه دی ویلي چې مکتبونه په اسلام کې روان دي، اجازه نشته د شریعت له مخې مانه دي. البته د اختلاطو دا مسایل مونږ پر مطرح شول، چې هلته هم مونږ بیا استدلال مو کړ چې په اسلام کې خو اختلاط معنی نه ده. که اختلاط معنی وای نو دا د کعبې شریفې شاوخوا 1300 کاله چې د نارینه څنګ په څنګ روان وي، حتی د یو بل باندې لاس او اوږه لګېږي. او دا بیا مونږ سره دا خبره تایید شوله، خلوت معنی ده په اسلام کې. نو خو خیر، په دا اختلاط باندې په افشاري وشوه. بغیر هغه نه مونږ دا خبره مو کړله چې د نجونو ښوونځي د شپږم صنف نه پورته تر دولسم پورې بیل دي، نه هم دي مختلط نه دي، یعنی د نجونو بیل دي او الکانو بیل وو او غیر لغنه مغه وخت کې چې مونږ هم په افغانستان کې درس ولې زمونږ د شپږم نه پورته په یو لیسه کې درس ولې او په هغه لیسه کې زمونږ یوازې د قرآن شریف یو معلم دغه نارینه وو چې هغه هم ډېر سپینګیری وو، نور ټول معلمان زمونږ ښځینه وې، حتی اداري مامورین زمونږ ښځینه وې، او دا هغه وخت کې وو چې روسان افغانستان کې حضور درلودل، یعنی داسې مختلط په هغه وخت کې هم نه وو. یا د نصاب موضوع کا مطرح شوله، د نصاب موضوع هم یعنی دا ټول مطرح کړی نه، یعنی یو مقام موږ سره دا موضوع مطرح کړ، د نصاب موضوع هم موږ سره دا موضوع مطرح کړ چې د نصاب موضوع وای نو خو هلکانو تمام د نصاب تدریس کېږي، نو ولې فرق د نجونو د هلکانو د نصاب کې باید ولې اوسي؟
مننه د استاد سرګندول، ته به بیا هم راشم. له 2019 تر 2022 کال پورې د لومړنیو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر په افغانستان کې 6 میلیونه واتل کو تر رسید، البته دا د یونسکو شمیرې دي، خو دا اوس د تر کمې شوې دي چې 15.5 تر رسیدلې دي. د نجونو شمیره چې د ثانوي ښوونځي ته د ورتګ اجازه نه لري، د یونسکو په وینا شاوخوا 1.4 میلیونه نجونې دي چې محروم شوې دي، او کدا وضعیت د یونسکو په باور تر 2030 کال پورې دوام وکړي، 4 میلیونه نجونې به په افغانستان کې له ثانوي زده کړو بې برخې شي. یو شمېر پاکستاني چارواکي دا نظر لري او دای تر اوسه پورې په دې تیرو 4 کالو کې دا نظر ورکړی دی چې اکثر افغانان د نجونو له زده کړو سره جوړ نه دي. ګران صاحب، تاسو کلونه کلونه په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت دنده ترسره کړې ده، که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم چې دا ولې ځینې پاکستاني چارواکي دا خبره کوي. ډیر مننه
کوم قدرمن شیبه صاحب، اجازه راکړئ تاسو د رادیو کارکونکو او اوریدونکو او هم د باس میلمنه قدرمنې خوش زر کې مالیات ته هم سلامونه او درناوی وړاندې کړم. پاکستان خو فکر کوم همیشه دی غوی دغه سیاست او ډیپلوماسي او هغه څه چې ورته په سیاست کې ستراتیژیک ډیپت وایي، دی غوی سیاستونه دا دي که ملایان دي که جنرالان دي که استخباراتي کړی یا استابلیشمنت که حکومتونه دي، هغه حکومتونه خو دی پاوچ پلاس کې دي، دی دوی پالیسی دغه دي چې افغانستان باید بی ثبات وي او افغانی ټولنه باید له عصري زده کړو ساینسي زده کړو له دغو څخه باید بې برخه وي، او پنجابي مدرسې یا هغه مدرسې چې په اکوړه خوټک ته یا نور المدارس ته یا په کراچي یا ځینو نورو ځایو کې کومې مدرسې چې دي هغه باید په افغانستان کې وجود لاس ولري، او افغانی ټولنه د یو اسلامایزیشن یا طالبانایزیشن په لور باندې وخوځوي یا دغه په مسالت کړي، او دوی له دغه څخه چې سیاست او ډیپلوماسي دا او هیواد باید ترقی وکړي، دلته باید انټرنیټ او آنلاین درسونه یې په هنتونونه یې او دغه ټولو ډیجیټل ټکنالوژي ته لاسرسی، دا پاکستانیان غواړي چې افغانان له دغه څخه بې برخې کړي. همدا اوس چې د طالبانو یا د تیوکراتیک اداره چې دا هغه په داسې شرایطو باندې چې هغه ته مشروعیت نسو ویلای په افغانانو باندې دا 4 کاله کېږي چې مسالت دی، هغوی وګوره داسې راپورونه ورکوي چې ګویا د نوری فایبر انټرنیټي تسهیلات یا سهولتونه دغه دوی قطکی او چې دغه ته په جنوب ولایتو کې لاسرسی ونیسي، دا وګوري ډیر لوی تاوان ده. په داسې حال کې چې په همدغه یوویشتمه پیړۍ کې انټرنیټ یو له نه جلا کېدونکو اړتیاو د بشریت څخه ده، دوی وسغه ده دغه کار باندې لګیا دي چې دغه بند کړي، او له دغه څخه هغه ځوانان یا هغه نجونې چې په آنلاین باندې د تعلیم او یا د لوړو زده کړو
ګرانت سره محروم کی. ګران صاحب مننه، وبخښئ ستاسو خبرې قطع کوم، په همدې برخه کې مې د افغان روباتیک د مؤسس او د مشر عتیق الرحمن خوشحال نظر اخیستی دی چې د نوري فایبر د انټرنیټ له قطع کېدو سره پر تعلیم باندې څه اغېزې پرېوځي. لنډې څرګندونې دي دا سره اور
لکه څنګه غټ پارک لري اوس کومه نوري فایبر موږ استفاده کوو زر جی بی انټرنیټ موږ ته سه اویا ایم بی سرعت لري موږ ته په زر افغانۍ راکول کېږي. زه په موبایل کې 25 جی بی انټرنیټ په 2000 افغانۍ فالو موږ کوي انټرنیټ ته پکار ده. هاته د نوري فایبر هم دی افغانانو لپاره بسنه نه کوي که څوک واقعتا استفاده ترې کوي په ښه اړخ باندې دا هم کفایت نه کوي ځکه درسونه نه دي دي ځوانانو پوهنتونونه نه دي د هغو لپاره باید دولت لا کوشش وکړي چې هغو لپاره په وړیا برخه ورکړي او که چېرته دا پابندۍ نو د ځوانانو لپاره به ډېره سخت ځکه هر ځوان نسي کولی شي واده ته لاړ شي. په آنلاین پوهنتونونو کې شامل دي. زه زیاتره ځوانانو نه خبر یم چې هغوی پرون راغلې تشویش ورته پیدا سوی مثال که دا نه اوسې موږ پوهنتون خو بند سه ځکه موږ درې درې کاله پوهنتون ویلی یا دوه کاله پوهنتون ویلی موږ خو نور نسو کولی چې هغو درسو ته هم دوام ورکړو او که چېرته د سیمکارټ له لارې ورکړو نو هغه خو ډېر غټ مصرف راځي هغه به ګمانه کوم که څوک یې وسو لري.
ګران صاحب که اوس بیرته ستاسو نظر واخلم دغه د انټرنیټ د نوري فایبر د بندېدو سره لکه څنګه چې دغه ځوان وویل د تعلیم په برخه کې نورې ستونزې هم راولړې کړې دي. په داسې حالت کې د نجونو د تعلیم بندېدل د ډیرو په باور د افغانستان راتلونکې له ډېرې تیاري سره مخامخ کوي همداسې نه ده؟
ډېره دقیقه ده قدرمن شیبر صاحب. دا خو ګورو یا متاسفانه چې اول خو دغه څه باندې څلور کاله افغان جنې سره مخکې تاسو د یونسکو راپورونو ته اشاره وکوله چې هغه په میلیونونو دي هغه له لوړو زده کړو څخه له پوهنتوني زده کړو څخه بې برخې شوي دي او دوی قصدن بې برخې کوي. وسوګوري علم په ښځینه او نارینه باندې فرض ده. ګوري د قرآن شریف په اول آیات یا څوم آیات اقرا باسم ربک الذی خلق دغه اول اقرا ویل ده او هر نارینه او ښځینه په دې باندې معذب کړی ده او غوته فرض ګرځولې ده چې باید تعلیم او تربیه وکړي. او نن ورځ هغه دې لایق سوی او شیر بزو وایم وای دا ساده پښتانه ګوره ترګنی کا زه دې زړه ویني په خرم دوی دښمنی کا خلک وخاتو وستور او سپوږمۍ ته دای لا دو میجو تناست او شپنیکا نو خبره دا د سی وس په دغه یو سیستم پیری کی چې دلته ډیجیټل ټکنالوژي انټرنیټ دومره په مخ کې د سی هغه ورځ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو پریس کانفرنس او ما خپل دا ویډیو کلیپ ولید. هغه ورته ویلی وای د ټاپ یو ژورنالیست اشاره وکول د تا سره وای ټلیفون سره د موبایل کوم ټلیفون لري په جیب کې دی وای هو وای نو په دې حساب ته د اسرائیل یو ټوکړه د تا په جیب کې دی یا لته سره ده. اوس ته فکر وکړه ګوره دغه اپل موبایلونه دی دغه هوای دا یا سامسونګ دا یا دغه د سیده رقابتونه هم روان دي دغه سی په میلیارډونو دی خواوی خو په ځوانانو کې تقسیم شوی دی. دا خو ګوري د هر چا په جیب کې دغه ټول معلومات پروته دغه جغرافیا دغه وزده د ګوګل یا جی پی ټی چات جی پی ټی د کڅه دغه څومره مخبه تللی دی ولا دغه تاسو په نه دغه طالبان باغه د منځنیو پیړیو فکری راخص دی چې دلته گویا دغه کوپرته یا دغه حتی په ننګرهار کې ما چې جنې رسنی ول وسلې په ننګرهار کې دوی حدیثونه او جنې روایتونه ورته راستنې دي او هغه وای په دیوالو باندې جوړولې دي خلکو ته تبلیغ کوي سیدا داسې دا او دغه باسي.
ګران صاحب په دې برخه کې به بیرته دی اغلی مليار نظر واخلم که څه مخکې دوی دې ته اشاره وکړه چې دوی د افغانستان د سفرونو په ترڅ کې چې کله د طالبانو له ګڼو چارواکو سره کتلې دي هغه ورسره جدي مخالفت نه دی کړی. لیکن اغلی مليار د دینجونو د تعلیم په برخه کې د طالبانو د مشرانو هغه د مخالفت ټکی څه و چې تاسو ته ویلي دي او تاسو ترې اورېدلي؟
مخالفت تکه اصلا وجود نه درلود. ما تاسو ته مخکې خپل خبرو کې اشاره وکړه چې که نصاب موضوع مطرح کړل او د حجاب موضوع مطرح کړل او د اختلاط موضوع مطرح شو. البته دا دیو چارواکی لخوانا یو محترم چارواکی لخوانا دا موضوع مطرح شو و منگا ورسر استزالو که اونه هر کیوه چتا سیوه. اما کارش بیتم دغه موضوع تا یعنی زمانگا پا جرگا که زمانگ سارا یو دی آیتی ما تخصصا دا چخپلا پا حالین که وسیگو پیو سایبر سیکیوریتی شرکت که کار کهی دی ما تولی که زمانگا دی نیم نزیاد کار کون کی دی هند او دی پاکستان نه دی او منگا دا خلکی سپیجنو نو ایت سیوینو نو زکا دی دی خپل کورونو نمک سارا کار کهی دی هند او دی پاکستان نه. نو که منگا دی خوانده دی پار دغا زمینا دی ستکلو مسایده کروه مسایده کو دیر امکان دیشتا دی نور نمرس دی انترنت بحر دی او دی مصنوعی زیرکتیا یو بل بحر دی او زو فکر کم که اصلا با دیر دی پار دغا دیر خوشاینده ایش دی خپل کورونا کارو که منگا تاس پا دی اروپا کم بینو چه دی هم آفت پنامه بانی خلق خوشاینده ایش دور دی کورونا کارو که یعنی اصلا دغه موضوع چې دغه د منګه اوسنیو چارواکو ته یا د افغانستان اوسنیو چارواکو ته یوه ستونزه ده. په مخ کې ده اصلا ډېره حل کېدونکې ډېره کوچنۍ ستونزه ده، اصلا ستونزه نه ده، ځکه دوی دې یوازې باید زده کړي وکړي، زده کړو زمینه ورته مساعده شي. زه حقیقت دا ده چې ډېر وخت وروسته له دې چې په غزه کې دا جګړه پیل شوې ده د اسرائیل له خوا نه، زه افغانستان یو رقم د غزې په حالت کې د راتلونکو کلونو کې وینم، ځکه پاکستان ډېر په سرعت باندې په دې آی ټي په برخه کې په مخ ځي، هند همدغسې، او افغانستان لکه څنګه چې شیر تاسو د لایق صاحب مخکې وویلې ستاسو قدرمن میلمه، موږ په هغه حالت کې یو که د پاچا خان سفر د منځني ختیځ ته چې اسرائیلو ته تللی و او د اسرائیل نه بیا تللی و فلسطین ته، نو لیدلی و چې په اسرائیلو کې یهودان څلېرویشت ساعته کار کوي، او د هغه ځای نه چې تللی فلسطین ته هلته یې کتل چې فلسطینیان په چایخانو کې ناستې قطې کوي او د چلمس کوي. نو ما پاچا خان په خپل کتاب کې لیکلي چې ما فلسطینیان ته وویل چې هغوی د څلېرویشت ساعته کار کوي او تاسو ناستاستې دلته قطې چلمس کوي. وایي دې فلسطینیانو راته ویل چې موږ ته خدای هر څه رسوي، اوس هغه دا منګه وینو چې خدای ورته رسوي. نو خدای خو یې را بېشکه چې رسوي، خدای وایي چې تا حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو هغه دا اوس د اسرائیلو حالت او اوس هغه د غزې حالت وینو. همدغه شی په هغه هدف دپاره چې اسرائیل جوړ شو، همغه هدف دپاره په جنوبي اسیا کې پاکستان جوړ شوی دی، او پاکستان په همغه سرعت باندې مخته ځي. موږ نن ورځ په افغانستان کې خپل آسمان په خپل اختیار کې نه لرو، موږ کافي وسله د دې دپاره نه لرو چې که پاکستان د موږ سره جګړه پیل کړي په موږ باندې سانشان دی، تحریمونه دی، منګه بانک پیسې کنګل دی، منګه وصله نشو اخیستلی، منګه خپل وطن نه دفاع نشو کولی. او ډېرې ستونزې نورې هم دي چې دا یو دغه
دلته وبخشي بلې وبخشي دا د انجونو د تعلیم په برخه کې مخکې ګران صاحب دې ته اشاره وکړه چې راتلونکي به تیارې وي، او دوی هم دا خبره وکړه، لیکن ځینې نور شان اجتماعی تاثیرات، اقتصادی تاثیرات، اوس مثلا نړیوال راپورونه دا دسې افغانستان شاوخوا یو میلیارد ډالر هر کال د نجونو د تعلیم د بندېدو له درکه له لاسه ورکوي. لیکن دغه خبرې به په اوسنیو چارواکو څوک مني، څرنګه به مني او ولې نه مني؟ اغلی ملیار،
دا خو په اوسنیو چارواکو باندې منل د بهر نه منل ډېر سخت دی. هغه څه چې موږ برداشت یا موږ ته ویل شوي دي، د بهرانیانو خبرې په اوسنیو چارواکو باندې ښې نه لګېږي. هر څه چې افغانان باید خپله ورشي، او دا موږ ته ویل شوي دي چې هر څومره ډېر افغانان کولی شي رشي د خارج نه، دوی دي ورته ښه راغلاست وایي، خو خبر ته یې غوږ نیسي، او دا یقینا چې اثر لري، یقینا چې بې اثاره نه پاتې کېږي. ځکه د منګه تک خپله هر ځل چې موږ تلي یو، دا خپله یو اثر او یو اغېز درلود، او زه وایم چې دا مثبت اغېز ده که هر څومره ډېر افغانان وشي کولی چې افغانستان ته لاړ شي، د چارواکو سره کښېني، دوی د ته قناعت ورکړي. دا یو موضوع ده. دویم چې
تاسو قناعت وایسئ، خو تاسو وایسئ چې یوه هم راسره مخالفت نه کوو، نو قناعت ته څه لپاره
چې دوی دې هغه خپل مشرانو ته لاړ شي؟ هغه خبرې چې دوی دې خپله ورته نشي کولی، د موږ د خولې نه یې ورته کولی شي که نه؟ یعنې دوی دې چې ورشي خپل مشر ته
کندار ته ورشي نو خو وایي چې دغه لس نفره شل نفره دېرش نفره سل نفره د افغانان د بهر نه راغلي دي او دغه غوښتنه لري او دا د خپل وطن د پاره لري ځکه د موږ خو ژوند دلته په بهر کې تأمین ده موږ خو کوم اړتیا هلته نه لرو موږ نه کار غواړو هلته نه کوم موقف غواړو هلته نه کوم د افغانستان نه کوم عاید غواړو موږ خو چې افغانستان ته ځو د وطن درد د پاره ځو د وطن د راتلونکي د پاره ځو او غواړو چې وطن مو بیا په یو جنګ کې ډوب نه شي بیا په کې وژنې نه شي بیا په کې وینې توی نه شي نو دا الحمدلله په دې باندې دوی ډېر ښه پوهېږي په دویمه درجه کې زه فکر کوم چې دغه د موږ تاسې او خیر ویسئ تاسې هم دا مطبوعات هم یعنی خپل مثبت رو
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د اغلی ملیار ټلیفون رابطه قطع شو په دې برخه کې به ګران صاحب ستاسو نه واورو آیا لکه څنګه چې اغلی ملیار دا کوم خبره وکړه لسی د هلته کچرته څوک له بهر افغانان افغانستان ته سفر وکي او د دې سفر په جریان کې د طالبانو له مشانو سره خبري وکي هغه قانې کې دوی به مجبور شي چې قندهار ته سفر وکي او د قندهار د سفر په جریان کې به بیا دوی له خپل مشه د غشتنه وکي چې هغه د ته حاضر شي چې دا ستونزه حل کړي آیا ممکنه ده ګران صاحب بله ګران صاحب اورو سره
نظر فکر کوم گروه دا چلور کالا وسول چه دینره ملگری ملتون داغسی دیپلوماتیکی حقوقی حتی دینی منابع لطالبانو چخه گشتنه لری دی افغانستان خلق وشتنه دینه لري چې تاسو دغه د شجنو لپاره حق حقوق چې دغه د بشر جهانی اعلامیه یا یونیورسل ډیکلریشن ورکړي دي او همدارنګه خدای ورکړي هغه فرض دي دا ورته ورکړي دا باندې ظلم مه کوئ ولې دوی متاسفانه دغه په دغه نوم باندې چې ګویا تر امر رسانی پوري او په دغه چوکات کې دوی بیا په ښځو باندې فرمانونه راباسي هغوی باندې ظلم کېږي دا خو سپېره ظلم دی او وګورئ که چېرته هغه د پاکستان په بحث باندې کم شو مولانا سمیع الحق مولانا فضل الرحمن تقي عثماني او عثماني تقي ده که تقي عثماني ده او دغه بل قاضي حسین احمد چې مړ شو دغه ټول اولادونه په اکسپورت کې په لندن کې په امریکا کې شجنې لورانی تعلیمونه کوي ولې افغانان بیا دې ته تشو کوي چې دا جهاد دی په داسې حال کې چې جهاد موږ په 1980 کې زف چې په سفارت کې وم پېښور ته پاچا خان تور غلو هغه ویلی وای بچو دا د روس او د امریکا د ګټو جنگ دی زما افغان په کې وژل کیږي او دا فساد ده دا جهاد نه ده او دا خبره بیا د ګورباچوف اصلاحات چې راغلل دغه پیرسلویکا ټول د پاکستان سیاسي رهبرانو دغه ته اشاره کوله وای دا افغان می جهاد نه یی بلکې فساد هی دغه خبره دقیقه ده اوس طالبان دغه نړیوال ګور د افغانستان خلک ځینې غشتنی کوي حتی په ډیرو نرمو الفاظو باندې په ډیرو ادبی الفاظو باندې ولې دوی نه مني ما مثلا زه به یو مثال درکړم دغه په هند محمد عثمان روستار ترکای هغه مصاحبه به حتما تاسو اوریدلې هغه څو کال مخکې کللای وو کابل کې له مقاماتو سره ولیدل قندهار ته ولاړ دغه ملا سره سي دا فرمانونه صادرایي وای ما ځینې خواهش وکړو چې ما ته دغسې یو فرمان وس راکړه چې یوه هفته بعد یوه میاشت بعد به د ښځو مکتبونه پوهنتونونه به خلاصیږي دا خو د اسلام حکم ده فرض ده هغه وایي ولاکې راکړی او بیا وس هغه ځینې مایوسه دی او هغه ګوري هغه وخت چې دغه نړیوال ایتلاف د امریکا په مشرۍ باندې افغانستان اشغال کړی ولو همدغه روستار طریقې په ډېر حقوقي چوکاټ کې او په ډېرو شو مقالو او دغسې حتی په ځینو نورو سیمینارونو کانفرنسونو
دفاع یې کوله همیشه
سخت
دفاع کوله وسغه هم تاسو نړیوالو کنوانسیونونو ته اشاره وکړه. مثلا د ماشومان د حقونو نړیوال کنوانسیون د افغانستان د دی غړی دی. د دې کنوانسیون لمخې ټول ماشومان له زده کړو باید زده کړې وکړي پرته له دې چې دا نارینه ده که ښځینه. د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون د چې افغانستان په 2003 کې منلی و، دا کنوانسیون هم د ښځو د زده کړې حق په مساوي ډول باندې تضمینوي. د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو نړیوال میثاق هم ورته د زده کړې د حق یو نړیوال بنسټ ته او د نارینه او ښځینه په زده کړو باندې ټینګار کوي. دغه ډول کنوانسیونونه چې افغانستان لاسلیک کړي دي، که چېرته هغه ونه مني، اغلی ملیار دا سوال تاسو ته راجې ده، نو ولې باید طالبان دا توقع وکړي چې نړیوال به د دوی حکومت په رسمیت پیژني؟
تاسې وینئ چې دا څلور کاله چې دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي. علتم دا ده چې دغه میثاقونو سره چې افغانستان یې غړی ده، هغه نور ورته احترام نه ده شوی، درناوی ورته نه ده شوی، په افغانستان کې عملي شوي نه دي. یعنې د ماشومانو د زده کړو حق اخیستل شوی دی، ماشومان مجبور دي چې کار وکړي، په داسې حال کې چې ماشومان باید کار ونه کړي. او دا د حکومتونو مسؤلیت ده، هم په د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اعلامیه کې، هم د اسلامي بشري حقونو اعلامیه چې د قاهره د ډکلریشن په نامه باندې یادیږي، بشري حقونو اعلامیه په نامه باندې یادیږي، هلته هم په نهمه او شپږمه ماده کې دا شی ویلي دي. لکه دا د موږ دغه ټولې ستونزې چې اوس ورسره افغانستان مخ ته چې دا لکه دا د شیطان حلقه ده چې یو بل سره تړلي دي، همداسې ادامه لري. هغه دا ده چې ښوونځي تړل شوي دي، د خویندو په مخ باندې د حقونه ثبت شوي دي، مثلا د کار حق دی یو څه مراجعو کې تېنه اخیستل شوی دی، د دې دپاره دوی د پرسنیت نه پېژندل کېږي، د دې دپاره د بانکونه باندې تحریمونه دي، بانکونه چې تحریمونه دي په افغانستان کې پانګونه نه کېږي، چې پانګونه نه کېږي تمینه کاري فرصتونه نه ایجادېږي، کاري فرصتونه چې نه ایجادېږي خلک ته ولګي او فقر سره مخ دي. دا هغه څه دي، دا هغه ستونزه ده چې اساس او بنیاد دی ټولو ستونزو همدغه ده چې مور یې د پېستله. شاید امریکا، ګرچې امریکا هغه وخت کې د امریکا دغه چې وه شته سفیره چې وه، هغې وویل چې که طالبان مکتبونه نه د هغه خاص نمایندی چې وه
میری
هو هغه ویلي چې په طالبان مکتبونه خلاصم کېږي، چې نه کېږي لپاره موږ یې شاید په رسمیت ونه پېژنو. اما اروپا خو بیا په رسمیت پېژندل، بیا خو دا ستونزې حل کېدلې تر یو حده پورې. اما اوس موږ وینو چې یوازې هغه د روسیې په رسمیت وپېژنو، نور حتی هغه چین چې ډېرې ښې اقتصادي اړیکې هم ورسره لري، یا پاکستان ورته سفارت ورکړی دی، دوی دې په رسمیت ونه پېژني. یا ایران سره چې اوسني چارواکي ډېرې ښې اړیکې لري، دای خوښنی کوي چې دغه طلایي فرصت دی، دغه امنیت چې دا امنیت ما خپله په خپلو سترګو لیدلی دی او په خپل وجود مې لمس کړی دی، ځکه زه تللی یم افغانستان ته، لیدلی مې دا څه کار یم. دا امنیت په دا اوس 40 کالو کې نه و په افغانستان کې، ځکه زه یعنی ماشومه وم او فیصله زاړه شلم او امنیت مې ونه لیده. اما دغه امنیت چې اوس په افغانستان کې دی، دا بېساری دی. یا مثلا دغه غټو پروژو باندې چې کارونه کېږي، دا بېساری دی په افغانستان کې. ولې دا ټول د دغه تصمیم چې دا امرسانی ده، دا سر لاندې تللی دي. یعنی خلک خفقان لري، خلک خوشحاله نه دي، خلک خفه دي، خلک په فقر کې ډوب دي، د ستونزې دي او بل سره تړلي دي، لکه څنګه چې مخکې ما ورته اشاره وکړه. او د دوی یوازینۍ یو لاره دا ده چې هر څومره تر چې کېږي، دا د افغانستان راتلونکي ده. او که د خویندو په مخ باندې مکتبونه تړل کېږي، د زده کړو مؤسسات تړل کېږي، دا د افغانستان د راتلونکي تباهي ده. موږ باید د منطقي سیال اوسو، که موږ غواړو چې د هر لحاظه په ځان باندې بسیا واوسو، خویندو مو باید درس ویلی وسي، خویندو باید تحصیل کړی وسي، موږ باید په هره رشته کې خپلې خویندې ولرو. موږ وینو چې په اسرائیلو کې جنکیان یسیزو په آرمي کې په پوځ کې جنګېږي، درس وایي، دا ځکه چې اړتیا ده ورته. موږ په وطن کې هم دا اوس 40 کاله جګړه شوې ده، موږ ځوانان شهیدان شوي دي، زموږ ملکیان وژل شوي دي، شهیدان کړی شوي دي، موږ کونډې لرو، موږ یتیمان لرو، چې دوی باید په خپلو پښو ودرېږي. او دا د افغانستان د ټولنې لپاره،
او دا تنها د وینا تر حده نه ده. دغه اوس په کونړ کې د دغه زلزلې له امله یو شمیر میرمنې کونډې شوې دي، بې سرپرسته پاتې دي، یو شمیر نجونې بې سرپرسته پاتې شوې دي او ایرانه پاتې شي. څوک هغه کسان چې حتی هلته د مرستې لپاره ورغلي وو ایرانه پاتې وو چې د نجونې او د ښځې څه رقم تر خاورو لاندې راوباسي، لیکن هماغه یوه ډله دی، یو څو ډلې دي ډاکترانو هلته ورغلي. هغه د یوې ډاکټرې خبرې ما اورېدې که روغتیا پاله وه، ویلی وای که دغه زموږ نسل هم ورک شي بیا به دا کارونه څوک کوي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو اوریدونکی را سره دی. آزادۍ په څپو کې پروګرام دی، د دوی نظر به هم راواخلو. مهرباني وکړئ، موضوع مو په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز. مهرباني. وعلیکم السلام.
چې برته محترم تاسو د رادیو میلمنو او تخنیکي شپکا یې اخته کړم.
مننه. مهرباني.
مننه اوسامه هم د هلمند څخه چې برته محترم دا خو چې دا څو کار کې څلور کار کې درې کار کې دا مکتبونه بند کړي دي، نو نه پوهېږم چې دوی په کوم دلیل سره بند کړي دي. خو زه فکر کوم چې د طالبان په حکومت کې، یعنی د هلمند او د کندهار خلک چې پر واکمن دي او دا خلک چې وایي، یعنی وایي نه چې مکتبونه یې داسې وو، دا خلک چې په سارا کې را لوی شوي دي. د دې یعنی د هلمند او د کندهار ښځې خو اوس هم پرته له ښارونو نور اوس هم په کورو کې ناستې دي، مکتبو ته څوک نه پرېږدي. نو دوی داسې دي
حکومت کار ده مثلا په هلمند کې چاته ورولي نارینه ډاکټر ته ورولي، اول ته بیا د حجاب مسله هم ده. ښځینه ډاکټران خو محدود دي، یعنی دوی خو کچرته ډیری وی خو واه واه، او کنه اوس خو ډیر محدود دي، ډیری کم دي. څنګه
وروته خلاصه برته محترم ګوره چې په جمهوریت کې خو ډیر انجونو سبقان ویل او مکتبونه ویل، ډاکټرانو خو راخه دي، خو موږ راتلونکي ته ورختا یو څه دلته شنه ډاکټرانو څنګه له ګلاتې د شارو ته ډاکټر وو کی یا ډاکټر راول دلته په کجوال سیم کې کلینیک جوړ کې شنه ډاکټرانو خو په څو پیوانات ته خوند دي. مخ په هیڅ خو نه بار ده چې یا سنسری سی انجه یا مریض نه بار ده ډاکټران تر مرستو خو باید موږ ته تلیر موږ ته وګورو. یعنی وستا یو لاندې مثال دی، یعنی د تذکرو په مرکز کې یعنی شنه کارمن ده نه صبر ورځ ورغله نارینه براوته، یعنی نر براوته د شو څه بیا څو نه وخت دا ته دې لو دې ستري څنګه یې غوته دې په ولا کوله او هغه کوم معلومات دې نیو. دا نه پوهیږم چې پښتانه اوس تر کم څه کوي د څنګه نظر دې چې هلته شدنه را وباسي او دلته دې تذکرو د پاره وري وستلې و دا ضرورت دی. نو دا د دې په سیاست او په پالیسیز مشتر نه خلاصېږي.
نه خو د اسلام په حسابم دا اوس چې کله څوک اسلام وایي کنه، د اسلام مبارک دین وایي، نو خو افتخارات هم کسان بی بی خدیجه باندې خلک افتخار کوي، په بی بی عائشه باندې خلک افتخار کوي، او په نورو د میرمنو او ښځو باندې افتخار کوي. سي دا د دوی کمالونه او حادثه انتقال کړل، دا د دوی کمالونه او مشی وکړه، مثلا بی بی عائشه مشی وکړه او همدار هم بی بی خدیجه تجارت وکړه، په یو غوی باندې بیا افتخار کوي. او مولوی صاحب په محراب او منبر کې هم دا خبرې کوي. ډیر مننه په باس کې مبارخ را سره وخسته. اغلی ملیار، د دې اوریدونکو د څرګندونو په باره کې کپلند او ستاسو نه وره.
بلکل د دې اوریدم کې د اندېښنې سره هم نظر یم. زموږ هم همدا اندېښنه ده. اول دا چې اوس خو په کافي اندازه باندې اوس هم ډاکتران یې نشته دي. اما د ښځو زده کړې د ورور هم ورته اشاره وکړه چې یوازې تر ډاکتري پورې نه محدودېږي. د ښځې په چې معلمه نه اوسي، ښوونکي نه اوسي، ډاکتر به د کوم ځای نه ورود شي، چې ښوونکي نه اوسي، د تذکرو د ویشلو دپاره به کارمند د کوم ځای نه وروزل شي. یعنې د ښځې د زده کړو دپاره په هره برخه افغانستان کې ستر ډاکټري پورې درس ویلی شي او ته وزارت پورې کولی شي په سیاست کې برخه واخلي. او ما قدرمن دلاور صاحب د دې پوښتنې سره مواجه کړم. ورته چې محترم شیخ صاحب تاسو دا خبره کړې وه، دا څنګه داسې خبره وشوله؟ ما ته ویلې چې دا د امارت پالیسي وه. اما په دې باندې نه پوهېږم چې د امارت پالیسي کله چې دوی د قدرت ته ورسېدل نو ولې بیا دا پالیسي تغییر شوله؟ دې ولې جواب نشته؟ دا ځکه ماته ما انتظار درلود شیخ صاحب، قدرمن شیخ صاحب دلاور ماته داسې جواب راکړي.
همدغه سوال مهمه دی. آیا تاسو چې افغانستان ته سفرونه کړي دي، آیا په دې باور یاستی چې د طالبانو دغه مشران چې په کابل کې دي دوی به خپل مشر دې ته قانع کړي چې دغه د نجونو د مکتب موضوع حل کړي؟ یعنی دوی کې دغه ځواک، قدرت، واک، جرأت او دا شی شته؟
موږ ته وویل شو چې دوی دې خپل مشر ته ویلي دي او هر ځل چې دوی لیدلی دي دا خبره یې ورسره یاده کړې ده خپل مشر سره.
او هغه څه وي؟
او هغه نو هغه هم همدا ثاني خبره ده تر اوسه پورې یعنې باندې کار نه ده شوی. ګرچې وویل شو چې یو کمیسیون ټاکل شوی دی، دا غلط چې موږ تللي په دې سفر کې وویل شو چې یو کمیسیون شیخ صاحب امیر المؤمنین ټاکلی ده چې دا علت معلوم کړي چې ولې خلک د افغانستان نه تښتي. نو دا کمیسیون کابل کې صدام پور چې ولې تښتي، نو دا خبره ده چې ما په خپلو ارتوانې ما کړي دي خبره کړې چې پار د اسلامي نظام نه خلک تښتي او ټاپې وې، بمباردونه و، وژنې وې، تهدید و، بندیخانې وې، ګوانتانامو و، باګرام و، پلچرخي و، دا و چې خلک بیا افغانستان نه تښتېدل. اوس خو دا خبرې نشته دي اوس ولې افغانستان نه خلک تښتي. او یا دا چې دا شرعي حق ده د خویندو چې د علم زده کړه په نارینه و دی، اما خارجي هم کفار چې ته حق دي دي ورته ورکړي. دا دردونکي خبرې دي او دا هغه خبرې دي چې من د مشرانو سره مخامخ کړي دي او
مننه
داستون د خواشنۍ سره چې وجود لري.
مننه. البته د افغانستان د سوداګرۍ او د خونو څو چارواکو لازادي رادیو سره په خبرو کې البته ثبت شوی نه خبری، یعنی آفتر ریکارډ ما سره په خبرو کې وویل سي یو ویل سي کورنۍ مې فلاني وطن ته وړې ده، بل ویل سي فلاني هیواد ته مې کورنۍ وړې ده، زه په افغانستان کې کار کوم او علت هم دا ده چې نجونې مې د کور نجونې مې له زده کړو پاتې کېدي. ګران صاحب، ستاسو نظر څه ده؟ آیا دغه مشکل به حل سي؟ تاسو ورته خوشبینه یاستی؟ یعنی څه داسې څه اټکل کوي؟
دا خو باید حل شي شیب بر صاحب، دا ځکه چې دا خو د خلکو حق ده. زما عرض دا دی چې دلته د ښځې او د نارینه د نامه اخیستل دا مهم نه ده د انسان په نوم باندې قوانين چې تدوین سوی دي فیصله سوی دي کدی ملګرو ملتو دی جهانی اعلامیه یا یونیورسل ډیکلریشن دا د حقوقو په برخه کې هلته د بشر په نوم باندې د انسان په نوم باندې په افغانستان کې لا مثلا لا نیمایي نفوس څخه زیاتې ښځې تشکیلوي دوی حق لري هغه د الفت صاحب شعر ده وایي ښځه حق لري د ژوند او کار کولو لکه نر د لیاقت څرګندولو دا د دوی حق دی دا نه ملاحبت الله خوړلی شي نه بل خوړلی شي او دا چې دا څلور کاله دوی په دغه باندې خېټه واچوله دا ظلم وکولو دا د دغه نسل سره یې جفا وکړه تقریبا یو نسل یې له عصري ساینسي مترقی علومو څخه بې برخې کړ او له مشکلاتو سره یې مخامخ کړ او دا که دوی داسې فکر کوي چې موږ به په همدغه روایاتو باندې په همدغه شکل باندې په همدغه دوګم پالیسیو باندې یا په همدغه تیولوژي باندې خپل حاکمیت تاسی هغه مشروعیت نه لري ملګرو ملتو او نورو هیوادو په رسمیت نه دی پیژندلی دا خو فکر نه کوم چې دا ادامه ورکړی شي دا په نیپال کې تاسو دغه د ځوانانو یا دغه د نوي نسل یا د ځوان نسل چې هغه ټولنیزې رسنۍ بندې شولې هغه صدر اعظم یې په هلیکوپټر کې وتښتېدو بنګلاديش کې دغه حال و په سریلانکا کې دغه حال و په څو کاله په مخکې په همدغه پاکستان کې چې هلته ډیپ سټیټ یعنی پوځ مسلط دی هغه د عمران خان د زندان څخه وکولای شوای چې د فیسبوک او انسټاګرام او د خواوی خو د جنو ټولنیزو رسنیو لالاري یو وکولای شوای چې هغه خپل ګوند منسجم کړي مظاهرو ته راوباسي او په عسکری تاسیساتو
ګراند باندې او بس دا خو یو اړخسو کنه چې خلک به څه کوي مثلا کې د دوی وایي خلک ما آرام کړی دی او یا د فشار لاندې یا بل شکل یا په بل شکل باندې لیکن په ورته وخت خوده خطرونه هم ست ملګری ملتونه وار وار د خبرداري ورکي حتی په خپل روسي راپور کې هم د ته اشاره کړې دي خود ملګرو ملتونو ځینې شنون کې په تیرو څلورو کلونو کې بیا بیا د خبرې کوي چې ممکن ده دغه د نجونو او ښځو د تعلیم بندیز د جنایت د بشريت د جنایت په کټګوري کې شامل شي نو کدا په جنایت کې شامل شو نو بیا خو د دوی حکومت ممکن نړیوال دومره تر فشار لاندې راولي سي دا اوس خلا کله ناکله یو نیم ځای سفر کولای شي او یا خارجي الوتکې د افغانستان ته زیر راځي د هر څه به بند سي همداسې نه ده
دقیقه ده قدرمن شي برسه دغه زه خو ګوره د مخکې قدرمن خور زر کې مالیار ورته اشاره وکوله د دوی حلو ځلو د دوی موږ کلک ملاتړ کوو نه سړي کېدونکی ملاتړ کوو او ټول افغانان یې کوي او بل دا دی چې دا وګوري څو کاله په مخ کې همدغه ملاحبت الله او د هغه عدلیه وزیر دی یا لوی څارنوال د حقانی په نوم دغه نمونه دغه د آی سی سی په هغه لیست کې راغلی دی چې دوی مجرم پیژندل شوی دی او همدغه د تاسو فرموده بالکل دقیقه ده دوی که دغه سی پالیسیو ته یا دغه سی دوګم وضعیت ته ادامه ورکړي انټرنیټونه بند کړه آنلاین درسونه بند کړه د ښځو حقونه بند کړه همدغه مخکې د هلمند څخه چې اسامه په نامه یو چا تماس نیوله و هغه خو ډیره ښه خبر وکړه وایي دا اوس خو خیر یو چاره کیږي ولی موږ آینده ته وارخطا یو دا دقیقه خبره ده اوس دا راتلونکي او له پکتیکا له دغو ولایتو قندار او دغو څخه ښځینه دي نیولې دي له سپین بولدک او تورخم او خرلچي او هغو دغو جایو له لارو یې په پټه باندې پاکستان پېښور ته تیره یې تر لاهور یې رسېی ایران ته تیره یې هغوی هم جبرن ته وهي سرمایه درڅه اخلي هڅه خواري غریبي ده چې کړې ده توهین کوي دي بې عزته کوي دي بیرته دي په همدغه د ډیورنډ په منحوسه کرښه باندې را تیریي نو خبره دا ده چې تاسو دغه د نړۍ حرکت ته وګورئ تاسی باید د دغه سره هم نوا په مخلارسی او له دغه څخه دوی ته ډیر ښه فرصت په لاس ورغلی ده. متاسفانه چې دوی استفاده نه ځنی کوي. ښه امنیت شته دی دا خو مخکې دغه زرکی مالیار صاحب ورته اشاره وکوله، دا ښه خبره ده او افغانان دغه غواړي. او نړیوال درته وایي چې زه تا سره تعامل کوم، په رسمیت یې پیژنم، خو ته دغه کارونه وکوه. هغه څه کار دا خو د دوی حق ده، تعلیم و تربیه ده، پوهنتوني زده کړې دي، د کار ورکول دي، په حکومت کې دوی ته برخه ورکول دي، دا خو د دوی حق ده. د دې څخه باید دوی سترګې پټې نه کړي، دا دوی اګنور کولای نشي. نو زما عرض دا دی چې دا وضعیت دوام نشي پیدا کولای، او دا بالاخره دا به کچیرته دغه حق حقوق د افغانستان کې د زموږ خوندو ته ور نه کړي. زه فکر کوم چې په ټولنه کې به داسې حالات رامنځته شي لکه په نیپال کې چې هغه به غیر مترقبه وي. او نړیوال وسله دوی سره تعامل کوي او ورته وایي چې داسې وکوه هسې وکوه. خو دلته ځینې خارجي استخباراتي کړي هم د پردې لاندې کار کوي، شیبر صاحب دغه یعنی بېله دغو څخه هم نه دی چې هغه اوسې وخت نه دی چې سړی باس پرې وکړي.
او مننه. د دینی اړخ هم مخکې دې ته اشاره وسوله چې تعلیم په نارینه او په ښځو باندې دواړو باندې فرض دی. اغلی ملیار، له هغه اړخه پرته مثلا د روحي او کوم روحي او رواني اغیز سی په دې تیرو څلورو کلونو کې افغان جنو ګاله لیدي، آیا همدغه ډېر ستره ګناه نه ده؟ د دې خبرونې په سر کې په راپور کې جنو ته اشاره شوی وه.
بالکل بالکل، دا ځکه د پخوشنی سره دا د روحاني ناروغیو ټپونه په سترګو باندې نه لیدل کېږي او د دې لپاره یې خلک نه ویني. اما هغه دننه پېښله هغه ژور خفګان ده چې حتی خویندې دې ته مجبوري کړي دي چې ځان وژنه وکړي. زه یوه ډاکټره پېژنم چې درس ویلی دی، اکسټینشن ورکړی دی، په بهترینو نمرو باندې کامیابه شوې. اما دا څلور کاله ورته کار نه ده ورکړ شوی او دې ځان دې تقریبا یو 200 متره جګ تعمیر نه یې ځان لاندې غورځولی و. دا خو خدای ساتلی ده چې شوی نه ده، نمره شوی نه ده نور. اما تقریبا نیم وجود فلج ده او لاس تریتان دلته کشي. او دې یو ماشوم هم درلوده.
نو دغه ګناه د چا په غاړه ده؟ دغه خلکو ګناه د چا په غاړه ده؟ آیا چارواکي دې ته متوجه نه دي؟ دا اوسني چارواکي
زه فکر کوم نه څه پېښ ده. خو خیر، دا چې کابل کې دا چارواکي دې دوی خو طبيعي ده چې دې خبر نه به خبريږي. اما نه پېښ چې څومره مشر شیخ صاحب ته دا شاوخوا چې خلک ناس دې دوی دغه حقایق دغه دردونه دې ټولنې ورته رسېږي. ځکه
دا خو دلته بیا بل سوال ده. وبخښه، یو څوک چې دې ادا کوي چې د ټول افغانستان مشي کوي، دغه مکلفیت ده چې له هر څه ځان خبر کړي.
د دې کې هیڅ شک نشته چې مکلفیت دا چې ځان خبر کړي. اما یو مشر د یو مشر غوږونو په اصطلاح هغه امنیت دی څورته وایي، دا په خیر تخات ویلې کنه د استخبارات هغه استخبارات باید دې ته په منظم شکل باندې راپور ورکړي. ځکه خپله مشر چې دا خو نه د چا کور ته ورتلی شي، نه د سړک په سر خلکو سره ځان مخامخ کولی شي. که نه دا
نه نه، خو دی خو بیا هلته وایي چې اسلامي نظام ده. هغه مشهوره کیسه ده چې حضرت عمر به ویل چې که د دوجلې او یا د فرات په غاړه باندې هم یو وزل ګوډه شي، مسؤلیت ما ته راجې ده. نو دا خو د میلیونونو انسانانو برخلیک او سرنوشت ته چې په رواني مشکلاتو اخته سوي دي، په اقتصادي مشکلاتو اخته سوي دي، په اجتماعي مشکلاتو اخته سوي دي او راتلونکي تیاره ده. نو ولې باید ځان نه خبر؟
بالکل باید ځان خبر کی. مکلفیت دا د مسؤلینو چې د شاوخوا ته کار کوي، هغوی د مسؤلیت ده چې دته دا ریښتینی پیغام ورسوي. او غیر له هغه نه هم دا اوس څلوېښت کالو کې چې د افغانان د افغانستان دننه چې هغه منفي اثرات دي، خو هغه د اقتصادي هم دي، سیاسي هم دي، ټولنیزم دي، کلتوري، دا ټول منفي اغېزونه په افغانستان کې شته. غیر له دې نه دغه 10 میلیونه افغانان چې بهر ته وتلي دي، اروپا، امریکا، استرالیا، کاناډا، دې مملکتونو ته تللي دي، دې دي دویم نسل هم ژبه هېره کړې ده، هم دین هېر کړی ده، هم کلتور هېر کړی دی. ځکه دوی مجبور دي چې په هغه سوالو هېوادونو کې چې ژوند کوي هماغه کلتور واخلي، هماغه ژبه زده کړي، او دین هم چې عملي وای نو ګري ورسره په تماس کې نه اوسي، د خپل کور نه ټول شیان سره نشي زده کولی. او دا خبره په دې صراحت باندې کوم، او په ډېر جرات دا خبره کوم چې د دې مسؤلیت به د آخرت په ورځ باندې د هغو مشرانو په غاړه باندې، خدای ته به هغه مشران جواب دي چې د هغوی په وخت کې خلک مجبور شوي چې د افغانستان نه ووځي په هر دلیل چې و.
بله مهربانی.
اوسنی مشر د افغانستان یا د امیرالمؤمنین هم د دې نمشي مستثنا کېدلی، ځکه د دی چې قدرت ته راغلی د په وخت کې هم ډېر خلک ووتل، او دا خلک د اسلام نه هم لرې کېږي، د ژبې نه هم او د کلتور نه هم لرې کېږي. نو دا خو د نه یوازې د افغان ملت په مقابل کې به دی جواب دي، اصلي جواب دي خو به د هغه پاک پروردګار په مقابل کې چې موږ ټول د موږ ټول هست کوونکی او نیست کوونکی دی، او دې شي ته باید دا پیغام به ته ورسول شي چې دا دغسې ده، خلک درګر د افغانستان نه ووځي، او دغه کمیسیون چې ټاکلی دی یعنې دا یو مسؤلیت دی، او داسې ښکاري چې ده ته دا معلومات رسېدلي دي چې د افغانستان نه خلک ووځي. یعنې یوازې د فقر موضوع نه ده، ځکه تاسو مخکې ورته خبرو کې اشاره وکړله چې تجارانو خپل کورنۍ ویسي چې ډېر استادان ووتل د افغانستان نه، ډېر ډاکټران د افغانستان نه ووتل، ډېر تحصیل کرده قشر د افغانستان نه ووتل، چې هغوی دي غوښتل چې اولادونه باندې درس وایي. زه فکر کوم چې هغه یو پکتیکا کې یو پلار و چې 12 کیلومتره به یې لورګانې لورې مکتب ته بیولي، او 12 کیلومتره به یې بېرته راوستلې، او 3 ساعته یا 4 ساعته به دلته د مکتب دروازې مخ ته ورته ناست و. زه وایم چې که هغه ته هم دا زمینه مساعده شوې وای، شاید د افغانستان نه وتلی وای چې په لورونه درس ووایي.
ډېره مننه آغلې ملیار، او ګران صاحب له تاسو څخه منندوی یم چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. تر بلې خپرونې مو زحمت شي بر په خدای سپار.
کزڑا دره